السلام علیکم وخت د غرمې 12 بجې پرونه خبرونه کې زه نجیب امیر مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د افغانستان سره په اړیکو د پاکستان د اطمینان د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې د هڅې او پاکستان کې د بارانونو ممکنه سیلابونو په اړه راپورونه مرکې د تلرو خو په سر کې خبرونه زموږ همکار منور شان
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای په دې ورستیو کې د افغانستان سره امنیتی همکاري سیوا شوې ده. افغانستان کې ننګرهار ولایت کې پرون دوه بیلابیلو چاودنو کې اته کسان وژل شوې دي او عراقي ځواکونو د پرون راهیسې تکریت خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د منګولو نه د خلاصولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف وای په تیر کال کې افغانستان کې د نوې حکومت جوړېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې ډېر خواله راغله. د وزیر اعظم د دفتر نه بیګا جاری شوی خبر پاڼه وای چې دا سرګندونی پرون نواز شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان مسازی سره د خبرو پر مهال کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی همکاریو په زیاتېدو تسلو خو دا ویل تمه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به هم ډېر زر مثبتې نتیجې ورکړي. خبر پانه زیاتوي چې په دې موقع جانان موسازی ویل افغانستان کې د بارانونو او د واورې خوېدو لوجې د متاثره خلکو سره د خپګان او ازمیخ په دې غړی کې د پاکستان د مرستو خواخوږی منندوی دی. داراز جانان موسازی په خپل ټوئیټر ویب پاڼه هم یو پیغام کې ویلی دی چې د گاونډي هیوادونو سره د سولې زو تعلقاتو په کله د وزیر اعظم نواز شریف د نظر د ستاینې وړ دی. په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري په زیاتولو هم خبرې وشوې. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ورستیو بارانونو د شلو نه زیات کسان وژلي دي. نن په پیښور کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار سره نږدې متنو سیمه کې د بارانونو له وجې د یو چیک پوسټ چت غورځېدلی چې پکې د اف سي ځواک څلور کسان مړه او درې ژوبل شوي دي. دا را د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په پیښور، کوهاټ، مومند ایجنسۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د بارانونو له وجې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا بارانونو ګڼ شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولی دي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د صحت اتحاد په نوم د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین نن هم دوام لري چې صوبایي او مرکزي حکومت یې په شریکه ترسره کوي او په کې به خواوشا 21 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پیښور د ډپټي کمشنر ویانت فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د لړ کې کم مور پلار خپلو بچو ته د دغه څاڅکو ورکول نه انکار کوي، د هغوی خلاف کاروایي کیږي او تر دې دمه 421 کسان نیول شوې دي. چارواکي وایي چې دا کمپاین به د خیبر پښتونخوا په ګډون د جنوبي او شمالي وزیرستان د سرحدي سیمې یا اف آر په ځینې برخو او د کډوالو په کمپونو کې هم ترسره کولی شي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لس کیسونه مخې ته راغلي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې رجستر شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون دوه چاودنو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویل پرون ماسپخین خواوشه 1 بجه د اچین ولسوالۍ اړوند د پنډولا په سیمه کې د ملګري وګړو یو ګاډی د سړک د غاړې په ماین ختلی چې په چاودنه کې یې د دوو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دوه نور زخمي شوي. هلته پرون سهار په یوه بله پیښه کې په جلال آباد ښار کې د یو پل لاندې ښودل شوی بم چاودلی چې پکې د سکول واز د کونکي وجل شوی او یو جوبل شوی دی. تر دې دمه د دوه په خو ذمہواری چاپ غاړه نه داخسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقی ځواکونو د پرون راهیسې تکریت خار او بغداد نه شمال اړخ ته یو شمېر نورې سیمې د اسلامي دولت نومې سختدریزه وسلوالې ډلې نه د بیانیولو لپاره په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د عراق سرکاري ټلویزیون خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونه په تکریت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کوي. په دې خبر کې ویل شوی چې حکومتي ځواکونو ته د شیا او سنی جنگیالو او داراز د توپخانې عراقي جنگي جازونو د هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دی. د دې خبر تر مخه د امنیتي چارواکو دې خبر کې د امنیتی چارواکو په حواله ویل شوی چې په دې عملیاتو کې خواوشا ډیر زر ځواکونه او د دوی ملاتړي جنگیالي برخه اخلي. د عملیات د هغه کمپاین برخه ده چې د عراق د صلاح الدین نومي صوبې نه د اسلامي دولت وسلوالو د ایستلو لپاره شروع شوې ده. تاکل شوې ده چې نن به د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي او پکې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه لوزنامې لپاره په ترسره شوو خبرو اترو توجه ورکوي. پرون په واشنگټن کې د اسرائیل پلویانو ته خپل وینا کې نتنیاهو خبرداری ورکړ چې د دې لوزنامې په نتیجه کې د اسرائیل بقا د خطر سره مخ کېدلی شي. نوموړي زیاته کړه د وای اسرائیل او امریکا په دې خبره متفق دي چې ایران د اټومي وسله تر لاسه نکړي خو د دې د مخنیوي لپاره کومه طریقه استعمال کړي چې اسرائیل او امریکا په دې ندي صلاح شوي. بلخوا صدر باراک اوباما د نتنیاهو اندېښنو ته په کم اهمیت ورکولو سره رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي وزیر اعظم نتنیاهو داسې فکر کوي چې ایران به د 2014 کال کې لاسلیک شوې منځمهاله لوزنامې پابندي ونکړي. د ریپبلیکن ګوند غړیو د صدر اوباما د مشورې نه بغیر نتنیاهو کانګرس ته د وینا لپاره بللې دي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای روس به په لازمی د لا نور اقتصادي بندیزونو سره مخ شي کده یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ لوزنامه او د امن په لور ګامونه عملی نشي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په څنګ کې د روس د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات نه پس جان کیری ویل تمکوي چې ډزبندۍ به په ورځو نه بلکې په راتلونکو سو ګڼټو کې په مکمله توګه عملی شي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه
تاسو د منور شانه د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان سره اړیکې ښې شوې دي خو پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال څنګه ژوند لري په راپور کې به واوري. بارانونو سیلابونو خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې. په مومندو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې لاشمانیا ناروغي خوره شوې ده.
دا بیماری عام شوې ده او د انجکشن ډېرې قیمتي دي. د خلکو غریب خلک دي، د دغو خلکو د وس نه دا خبره بهر ده. موږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي.
افغان حکومت د طالبانو سره روغه کوي. آیا طالبان به غاړه کیږدي؟ کارپو سمی یوسف زی وای
سره دی چې طالبان رسمن د دې خبرو پیل کېدو نه انکار کوي خو زمونږ چې څومره زرایی دي هغوی ټول دا وایي چې مشر ملا صاحب محمد عمر اخوند په اصولو کې په دې رضا شوي دي چې باید خبرې پیل شي.
د خوست عالمانو له خلکو غوښتل چې د پنجشیر و ورو ځپلو سره دې مرستې وکړي.
ټول افغانستان په ولس باندې په تجارانو باندې غږ کوو چې دې پیښې د قربانیانو سره ملي مرسته وکړي او دې پیښې ته ورودنګي. او
د نورو راپورونو ترڅنګ به دا هم اورئ چې په افغانستان کې خبریالان د افغان عکاس نیول کېدل غندي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکه کام باندې رازو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیله لري چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خبرې ګړندۍ شي او ښې پایلې به ولري. نوموړی هم دا راز وایي چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفرونو ښې لاسته راوړنې لرلې او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په نسبت ډېر بدلون رامنځته شوی دی. نوموړی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې مرحال کړي. تفصیل په خبره ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای چې تیرې سمو د رئیس په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت لرامنځته کې دوروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون رامنځته شوی دی. نوموړي همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفرونه د یو شمېر مهمو موضوعاتو په واري کې ګټور ثابت شوي دي. نواز شریف دا څرګندونه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر جنان موسوی سره د لیدنې پر مهال کړي. د صدر اعظم نواز شریف دفتر د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې ویلي چې نواز شریف له جنان موسوی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله څرګنده کړي او ویلي دي پاکستان هیله لري چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو پروسه ګړندۍ شي او ښې او کامیاب نتیجې ولري. نواز شریف دا سرګندونې داسې محل کړي چې په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ګرمې شوې. د دواړو هیوادونو پوځي او سیاسي مقاماتو څو ځلې په کابل او اسلام آباد کې لیدنې کړې او د اړیکو د ښه والي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا په رامنځته کېدو خبرې کړې دي. نواز شریف همداراز د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو برف کوچونو او سیلابونو له امله د اوښتي زیاني زیان په اړه خواشیني وښوده او ویې ویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له افغانانو سره ولاړ دی او له هغوی به خپلې مرستې ونه سپموي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پېښو له اغېزمنو سره د مرستو هیله څرګنده کړې چې د دې هیواد پوځي مقاماتو د شنبې په ورځ په افغانستان کې د برف کوچونو او سیلابونو له اغېزمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، درملو، خیمو او کمپلو مرسته کړې وه. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د دوشنبې په ورځ یې د پاکستان له صدر اعظم سره ښه لیدنه کتنه درلوده. موسازی همداراز له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز ژوند په اړه د نواز شریف د حکومت نظر ستایلی او په افغانستان کې د سولې د پروسې په تاړه د عامه نظر په اړه د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړي دي. د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د پاکستاني پوځ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشرانو کابل ته څو سفرونه کړي. هلته یې له افغان ولسمشر او پوځي چارواکو سره لیدلي او له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او یو شمېر نور موضوعاتو یې خبرې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکي د دواړو هیوادونو د پوځي پلاو ترمنځ دا ناستې مهمې ارزوي او وایي چې د دواړو هیوادونو لپاره به ښې نتیجې ولري.
زبی شفق په پیښور کې پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې د میشتو افغانانو سباون روښانه نه دی او دغه کډوال ګیله کوي چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه پس په ټول پاکستان کې دوی بې ځایه د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د دې مقالې مهمې برخې ته استاذ مامکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپاڼه اکسپرس ټریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د روانو ستونزو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د کراچۍ په یو سیمه افغان بستی کې میشت افغان کډوال خبر نه دي چې په دې نږدې کې ولې دوی سره په دغه هیواد کې ناوړه چلند کیږي. که څه هم د دغو کډوالو موجوده نسل په پاکستان کې زیږیدلی خو څو لسیزې وشوې خو بیا هم دوی ځان ته پاکستانیان نشي ویلی. په یاده سیمه کې یو افغان زلمی عبدالحلیم چې صادرونه خرڅوي ورسپانې ته ویلي دي چې که دومره موده دوی چرته په بل هیواد کې تیره کړې وي نو تر اوسه به د هغه هیواد شهریت ورته میلاو شوی و، خو د څو لسیزو تیرېدو باوجود دوی د دغه هیواد شهریت ترلاسه نه کړو. یو بل 50 کلن افغان رحیم الله ورسپانې ته ویلي دي چې په 1991 کې کله روس په افغانستان یرغل وکړ نو د ټوله کورنۍ ووجل شوه او د یوازې پاکستان ته هجرت وکړ او په کراچۍ کې خپل ژوند تیرول پیل کړل. واده یې وکړو او اوس د 8 بچو پلار دی. د ده په خبره 8 واړه بچي په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي دي، خو په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو لخوا د هغه ترهګریز برید نه پس چې پکې د 100 نه زیات ماشومان وژلی شوي ول، اوس د عبدالحلیم او رحیم الله غوندې هغه افغانان چې په دغه هیواد کې تر لسیزو پورې میشت وو د خپل مستقبل په اړه پریشانه دي. دوی وایي چې د دوی پر ضد دا مهال هدفي عملیات روان دي او بې ځایه تنګول کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر حجی عبدالله شاه بخاري ورسپانې ته ویلي دي چې کله د افغانانو په وفاداری شکونه کیږي نو هغوی په دې خفه کیږي او ځانونه خوندي نه ګڼي. د بخاري په خبره افغانان به تر عمره د پاکستان احسانمند وي، خو پاکستانیانو له پکار دي چې په افغانانو دا باور پیاوړی کړي چې افغانان به دوی ته چره هم زیان نه رسوي. په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ د کډوالو د څانګې د شمیرې تر مخه دا مهال په کراچۍ ښار کې څه د پاسه 6500 رجسټرډ او 2500 غیر رجسټرډ افغان کډوال میشتي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروے
په 4:30 بجو.
وسته بارانونو سیلابونو د تلفاتو په اړه راپور لرو. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د وروستیو بارانونو د 10 نه زیات کسان وژلي دي. نن په پېښور کې امنیتي چارواکو مشال لډیو ته ویل چې د ښار سره نږدې په متنو سیمه کې د بارانونو له وجې د یوې چیک پوسټې چت غورځېدلی چې پکې د اف سي ځواک 4 کسان مړه او 3 ژوبل شوي دي. دا چې نور څه تلفات رامنځته شوي په تېرو خپرونو کې زموږ همکار غلام غوث موږ ته داسې معلومات راکړه.
بارانونو لړۍ چې کوم ده روانه ده په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې. نو په دې کې په پېښور کې تازه پېښه بیګا دا شوی ده چې په متنو کې په فرنټیر روډ باندې ایف سی چیک پوسټ چتر پرې وتېری او د هغې له امله څلور ایف سی حلقات چې کوم نینو هغه مړه شوي دي او درې نور ایف سی حلقات چې کوم نینو هغه په دې کې ګوبل شوي دي چې بیګا هغې د پېښور چې کوم لوی روغتون دی اداره چې روغتون هغې ته راوړې شوي وو هغې کې داخل کړې شوي دي. دغه شان پی دغه د بارانونو چې کوم نه لړۍ پیل شوې ده تر دې دمه په دې کې د ټولو مړو شمېره چې کوم ده هغه یوویشتو ته رسېدلې ده او په دې لړ کې د پېښور تر څنګ په کواټ او په مومنی جلسه او په کرک کې او په نورو بېلابېلو سیمو کې چې کوم نینو چتونه راپرېوتې دي.
غلام غوث په پېښور کې په ملک کې د بارانونو لړۍ روانه ده او د موسمیت محکمې یو چارواکي محمد مشتاق ویلي چې د تېرې ورځې نه پیل شوې دغه لړۍ به نن هم روانه وي. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد راپور رالېږلی.
د اسلام آباد په شمول خیبر پختونخوا، پنجاب، سند، گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په میدانی سیمو کې بارانونو او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. بلخوا د ملک په مختلفو برخو کې د کورونو چتونو راپرېوتو له وجې لس کسان مړه او شپږ جوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې تېرې ورځې نه شروع شوي د بارانونو دا لړۍ به سبا د نهې ورځې پورې جاري وي او تر دې دمه د ټولو زیات باران د خیبر پختونخوا په چراټ سیمه کې شوي.
دا اوسنی سلسله چې خیبر پختونخوا او سرحد فاټا او پنجاب باز علاقو کې شروع شي دا تر سبا پورې خو به کنټینیو شي. بیا هغې نه پس به پکې بریک راځي نو سات تاریخ نه دوباره ایکسپیکټیشن دی چې بیا شروع شي. دې وخت کې زیات باران په چراټ کې وشو څلور اویا ملي میټر، پېښور کې یو کم دېرش ملي میټر وشو، په دیر کې شپږ دېرش ملي میټر وشو، کالام کې ورسره یو فوټ وار وشو، اسلام آباد کې به هم دا را روانې څلور پنځه ورځې باران وي.
مشتاق شاه زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د زیات بارانونو په وجه په مختلفو خوړونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده خو د سیلاب خطر نشته دی. البته د سیندونو او خوړونو غاړو ته نږدې میشت خلک دی د احتیاط نه کار واخلي.
علاقے لکه نوخار شو یا چرفدا شو، مردان باز علاقے شو، فاٹا کی خیبر ایجنسی شو یا ممند ایجنسی شو، نو دی کی داسې ده چې یو تیس پل پکیوشی نو آغی سرا اوڑن اکیو بو چتی دیشی و آغی پاو جا سین ستا هم لگا چتی دیشی خود دم رنه ده چې سیلاب خطر شی پکی دا ده چه خوڑن اکیو برات لیشی.
بلخوا ده بارانونو لوجه ده ممند ایجنسی صافو تحصیل سندوخیل سیمی پا میران کورونو که کوٹی را پریوتو لعملا یو زنانا او دو ماشومان مړه شوی دی. د لاهور ریسکیو یو یو دو دو یو چار واکی په وینا چې په شادره سیمه کې د ماچس فیکټری سره نږدې یو کور چترا پریوتو له وجې دوه کسان مړه شوي دي. د ترڅنګ د پنجاب په باولنګر، تلګنګ او قصور سیمو کې د کورونو چتونه را پریوتو له وجې دوه زنانو په شمول څلور نور کسان هم مړه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په مومند ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او دا لړۍ روانه ده خو حکومت د پولیو د ځانګړو کارکوونکو سربیره د سیمې د سکولونو استادان، د صحت محکمې کارکوونکي او نور عمله هم بېلابېلو سیمو ته استولې چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په یاد سیمه کې به د روانې لړۍ په ترڅ کې نوي زره نه زیاتو ماشومانو ته د څاڅکي ورکړل شي. زموږ همکار شاهنواز ترکزی او نور تفصیل.
په محمد ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو سکول مهم روان دي چې پکې د پولیو د مخصوص کارکونکو ترڅنګ د سکولونو استادان او د صحت د محکمې کلاس فور یعنی خدمتګاران هم مقرر شوي چې لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو ته څاڅکي وسکوي. طاهر خان په کوزه محمد ایجنسی میچنه کې په یو سرکاري روغتون کې په لیبرټری اسیسټنټ څوکۍ کار کوي او وای
موږ ډیوټیز ما په ځای باندې برسونه شي کوزه کې لیبرټری خو محسوس کار دي هغه برسونه شي کولې نو زه مجبور نه غږه به بند او زه به سمبار ته لومه ته غوځم. یاره او ستن موږ بیسیک چې کم کار دي هغه مسر ټي بي دي تقریبا په زمانه چې ټي بي کم بیمارانو هغه 7 8 9 خل 10 پورې د بیمارانو باندې شوي دا غوي ډاکټر فسیلیټ رمزي ما غوړې دوا نه ورکوم او دا غوي چې کم دوا نه غوم نه مسوي او د درې جواب نور هم مسکي.
میر عالم خان هم د روغتون کې کلاس فور یعنی خدمتگار او یا چوکیدار دی هغه وویل
ما ذاتی دغه کلاس فور دی تلس فر لس کالو رسیدل تلګیو خپل ایریا کې پولیو کو لګیو خو اوس دغه وتل چې منګ انبار تا او کله خوایزو تا او کله بایزو تا دلتلیږي. یره زی تقریبا چې کافی لري زیاده زګه چې سلور غنټه مزلو کې نو تب پولیو سو کې
څو ورځې وړاندې د سکولونو استادانو د پولیو ضد مهم نه انکار کړی و، خو وروسته د استادانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې وې. نو دا ذات استادان هم په پولیو ضد مهم کې برخه اخلي. د تنظیم اساتذه محمود جنسی صدر دستری خان مومند وای
دام پولیو چې دی نه یو قسم نه مطلب اوس دې ایمرجنسی شکل اختیار کړی دی. حوالے سره ما لاکړو تحصیل سفیر ټول استادانو سره میټینګ وشو، شام دا خبره ونه کړه چې موږ دې نه انکار کوو.
خو د صحت د محکمې د دغه تنانو غوښتنې او یا مشکل مو د محمود جنسی د پولیو ضد مهم مشر ډاکټر شبیر ته وړاندې کړ.
او چې کله ایمرجنسی شي نو پاره کې نور نو ټینګ کارونه ټول ډسټرب کیږي خامخا، او صرف او صرف دا د هیلت والا کار دی، او بلکې دا د چې دې اعزازیه مورکی کی بالکل تناسب اعزازیه هر یو کس ته دی کی زیاتی ورکی گی. نو دا خو لکه زمونږ د هیلت کار دی مونږ کو، لہذا نور چې کوم روټین کارونه دی هغه خامخا ډسټرب کیږي او پرایورټی مونږ دی ته ورکو.
او ډاکټر شبیر وای چې په مومند جنسی کې پروان پولیو ضد مهم کې 9200 او 28 ماشومان ته د پولیو ساسکې څکول شي، او کومه سیمه هم داسې نشته چې ګینه د پولیو ضد کارکونکو ورته نشي ورتله. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر ایجنسی خلک پیوای دغل ته د لشمینیا ناروغي یو شمیر خلک متاثر کړي، او له هم دا ناروغي مخ په خورېدو د دوی په دې لړکی د حکومت نه د کوټلو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. په همدې ترڅ کې د محکمې صحت چارواکي وایي دوی د لشمینیا نه د خلکو د ژغورلو لپاره لارې چارې لټوي. هلته ډاکټران وایي دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه خورېږي. دغه ډاکټران پر خلکو هم غږ کوي چې د دغو ماشونه د ځان ساتلو غم د پخپله وخوري. فرحات شینوار راپور لري.
د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده. د قبایلي سیمو د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام د چارواکو د وینا تر مخې دغه ناروغي د یو خاص قسم د ماشي د چیچلو نه لګي، او د متاثر شوو کسانو په بدن ترې زخم را برسېره شي او علاج یې ډېر وخت اخلي. د خیبر ایجنسی لرې پرتې سیمې بازار زخخیلو یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا ناروغي مخ په خورېدو ده، او ځایي خلک یې په خپله د علاج وس نه لري.
دا بیماری عام شوې ده، او د دې انجکشن ډېرې قیمتي دي. د خلکو غریب خلک دي، د دغو خلکو د وس نه دا خبره بهر ده. دا کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیرې او د بندوبست کی د صحت مسله ده چې د مسلې یو حل روباسي.
او د باړی بر کمبر خیل یو تن شاهد الله پر دی وای چې اوس با په دینز دور زکی د باړی کډوال هم ستنیږي، نو باید چې د صحت محکمه حل تورتا د دغه ناروغي د کنټرول د پاره مرکزونه خلاص کړي.
نو خالق هم واپسی کوي د کنټرول د پاره ګورمنټ لا پکور دی چې د کنټرول د پاره مختلف چکم دی زوینا سنټر هغه قائم کی، او دغه میډیسن وغیرہ چکم دی انجکشن چکم کی هغه ویکسین دا
د لشمینیا ناروغي د مخنیوي په حق له مچکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
ستنه خو وسم شته پلنډ کوتل کې مشته پجام کې مشته وګت کور سی وی کنه لکه راځیو په زخم کې وته لګیږي کنه. همدغه ټایم ټو ټایم چې کوم دی لکه د ریکټ ارګنایزیشن ته ټول ته ډیټم لګو رپورټم لګو هم دی په بیس باندې هم پرستنه هم لګیږي. موږ کوشش دم کوو چې په دې باندې یو ریسرچ چې په دې ولګي چیر لکه دا هغه کې پلشمین یا کوم څو قسمونه وی کنه چې دا کوم قسم دی او د لکه زیات موثر و هغه علاج لکه کم یو کې دی شي کنه.
نو موډ زیات کړه چې دوی په دې سیمه کې کومې مچردانه تقسیم کړي دي، نو باید خلک یې استعمال کړي او خپل ماحول دی د غندو بونه بچ وساتي، او خلک دی هغه تدابیر خپل کړي چې کوم د ملیریا نه د بچ کېدو د پاره کاروي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د انساني حقونو ادارې وایي قبایلي ولس د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو د تعلیم او صحت برخه په کې ډېره پاملرنه غواړي. دې لړ کې د حکومت تر څنګ غیر حکومتي مرستندوی ادارې هم لیزلې کوي. د مرستندوی ادارو لړخه د کوزي مومند جنسی پنډیالی تحصیل په یو بانډه کې یو سکول کې ماشومان وایي بنیادي سهولتونه نه لري. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی دغه سکول ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی.
د محمد ایجنسی په پنډیالی سیمه سیلوګو بانډې کې د هلکانو او د جنکو دوه سکولونه چې په کچا کوټو کې د غیر دولتي تنظیمونو لخوا جوړ کړی شوي دي. نه یې د باران نه د پټېدو چتونه شته او نه یې څلور اړخیزه دیوالونه. نن باران و، کچا کوټې یې سسېدلې او ماشومان زیاتره سکولونو ته نه و راغلی
کامرا دیگه نه بلډینګ شته نه بګ کمرې شته نه بګ لیټرین شته چې بارانی او نه پکې دیوالونه شته زناور مناور راځي چیلای راځي او چر سپی پکې راځي او څه پکې راځي دی وبم نشته دی
ماشومان په یاد سکولونو کې یریږي هم ځکه چې د سکولونو په باندو کې جوړ دي او زیاتره وخت پکې زناور هم سکولونو ته ورنه نه وځي
شازیمه دویم کې دیګه کمرې هم نشته او دلو وځي هم پکې نشته کندا برانډم پکې نشته بارانی کمره راته چې موږ پکې خو چراول وی سوری جیتا زناور راشی دیتا سپیرا شی مو ماشومان مو کټولی یری کو
دی سکولونو تا چې کوم زیتن زمکا او ودانی ورکړی دا هغه سره مې هم خبرې وکړې
زمانوم باغی سید دی دول سکالو نه سی واکیږي زکه چې الکان پکې دول سم ته ورسېدل او د دې ایڅ ریزلت را ونه وته زه بل ورستلې ومن د دې ز سنټر کسانو له هغه ته مې ویل چې د دوی د وبو بندوبس نشته د دې د کو کمرې بندوبس نشته د سوري نشته تاسو لګ مهرباني وکړئ د دول سکالا کې تاسو صرف چکر وخی به د دې استادانو انمارای نشته په 15000 روپۍ باندې دوی لیګولر ډیپټی کال دولس میشتي کوي
د جنکو سکول د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نت ورک او د هلکانو سکول د نېشنل اډیوکیشن فاونډیشن لخوا جوړ کړی شوی دا د واره تنظیمونه د دې سکولونو استادانو ته معاشونه ورکوي او د جنکو د سکول یو استاذ ګلالی وای
دلته 74 تعداد دی مونږ سره او بس خل غریب ډیر دی دغه په وجه باندې مزدوري ډیر خوخی او تعلیم دومره شوق نه او دا مونږ ته ملک سیب دا کمره جوړه کړی نه نه دی لنډ علاقه کې بل سکول نشته
په دواړو سکولونو کې دا سات د یو نیم سل نه زیات ماشومان زده کړې کوي او په دغه سیمه کې کوم سرکاري سکول نشته دی نو د سیمې ټول ماشومان هم دې سکولونو ته زده کړې نه راځي سرکاري تعلیمي انتظامیه وای چې دا سکولونه د هغوی د تعلیمي انتظام د لاندې نه راځي نو ځکه ورته څه سهولتونه نشي ورکولی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
پرون په پیښور کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د سلويختو شخصي سکولونو پر ضد د ناسم امنیتي ګامونو له وجې پولیسو اف آی آر یا راپورونه درج کړي دي مشرانو غوښتنه کوله چې دغه رپورټونه د بیرته واخیستل شي او دا چې حکومت یې ورسره د شخصي سکولونو په امنیت کې مرسته وکړي له پیښوره زلان یوسفزی
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د تنظیم صوبایي صدر نذیر حسین د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیمي ادارو لپاره د حکومت امنیتي منصوبه کې شخصي سکولونه تر خپل وسه پورې حل ځلې کوي خو پولیس د شخصي سکولونو سره د مرستې پر ځای په وړو وړو خبرو د دغه سکولونو پر ضد اف آی آرونه درج کوي
د وخت صوبه کې خیبر پختونخوا کې 40 تعلیمي ادارو خلاف اف آی آر کټ شوی دي نو یو استاد دی استاد یو احترام وي استاد یو مقام وي نو مونږ نه غواړو چې استاد معاشره کې دومره ذلیل شي اده بی بی د لپاره ګرځي او مونږ وایو چې د حکومت د اف آی آر ویډرا کی
پیښور کې د یو شخصي سکول پرنسپل او د شخصي سکولونو د پیښور ضلع مشر شاهد ولی خان وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره د حکومت لخوا دي ته ورکړې شوی فیرست باندې عمل کولو کې ډیر مصرف راځي او ځینې واړه سکولونه د امنیت لپاره د دغه تنظیماتو پرو کولو جوګ نه دي
ورکوټ سکول دغه د 15 شپږ کلو کورپو سکول دی او هغه حکومت دغه نه د تم لري چې د 12 لکو وخت روګیټ والی او داسې د ټوپکی والی او د 15-20 لک روپو سامان دی والی نو دا څنګه ممکنه ده یو حکومت څنګه چې سرکاري سکول ته فند ورکړي دغه شان مونږ هم د دوی سره په سټیټ کې مدد کوو او تعلیم ورکو په کار چې موږ سره مدد وکړي د سیس کې چې کوم فرض د حکومت دی هغه پوره کې سکیورټي د جان او مال حفاظت کول د عوامو د حکومت ذمہ‌داری ده دا زموږ ذمہ‌داری نه ده دوی په خپل د ذمہ‌داری کني شي ګولې پرې دي
پیښور کې د یو شخصي پرایمري سکول پرنسپل چې نه غوښتل پیژنګل وکړي وایي چې د سکول د ساتونکو په چټیټ لول وجې په سکول اف آی آر شوه دي او ځنې وختونو کې خو پولیس بغیر له سوجې تنګوي
لکه شانته لیټ شو موږ کم سکیورټي تنظیمات څو خو مطلب یو 10 دن لیټ شو سر ته پته ده حالکه ما خپل لیدلې سرکاري سکولونو کې اس قسم تنظیمات نشته اس قسم سکیورټي نشته ما ډیر د سکول نه ز په خپل ورته خیال غواړم چې کې اس قسم تنظیمات نشته هغه نه باوجود بس پتن لګي زوس پدی هغه باندې نه پويږي چې مطلب پولیس دین رازی گارڈ ویلی ولارد گارڈ ویلی ناست اب یہ والا کس نے سر شروع کر دیا
د پیښور بادر کلی دی یو شخصي سکول پرنسپل زر الله وای چې 1300 ورځې راسي سکول ته نه تللې ځکه چې په دبا باندې پولیس اف آی آر درج کړی دی
دی ویل ساده کیمرې ان زم کیمرا په سان چې بجلی نشته په سایان کو دا وجه د بجلی کمی چې کم دنګ بجلی کیمرې چلی چې کم دنګ بجلی دا کیمرا بندي دا وجه وکنه اف آی آر بعد زم مهرو ګرځم نو وسو کم دتانی تو ورزم نو
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د تنظیم مشرانو ویل چې کچری حکومت د شخصي سکولونو پر ضد شوی اف آی آرونه واپس وانه خستل او د سکولونو په امنیت کې دوی سره مرسته ونکړه نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړي او د خپل حق لپاره به عدالت ته هم لاړ شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دولسنی میں بجے کی دن کی دی پر ٹک دولسنی میں بجو بتا سمنا ورشاد خبر نو لنڈیز بندے کوئی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای په تیر کال کې افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو راهیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر وده کړې ده. د وزیر اعظم د دفتر نه بیګا جاری شوی خبر پاڼه وای چې دا سرګندونه پرون نواز شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د خبرو پر مهال کړی. بلخوا جانان موسازی په خپل ټوئیټر ویب پاڼه یو پیغام کې ویلي د گاونډي هیوادونو سره د سولېزو تعلقاتو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نظر د ستاینې وړ دی. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ورستیو بارانونو د شروع نه زیات کسان وژلي دي. د پیښور خار سره نږدې متنو سیمه کې د بارانونو له وجې د یو چیک پوسټ چاته غورځېدلې چې پکې د اف سی ځواک سلور کسان مړه او درې جوبل شوې دي. دا راز د خیبر پختونخوا کوهات او پیښور سیمو کې او د قبایلی سیمو مومند جنسي کې یو شمېر نورو سیمو کې بارانونو ولس کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا په دولس ضلعو او قبایلی سیمو کې د صحت اتحاد په نوم د پولیو ضد دوه ورځنی کمپاین نن هم دوام لري چې د صوبایي او مرکزي حکومتونو په شریکه روان دی او په کې به خوښه یوشت لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون دوه بیلابیلو چاودنو کې اته کسان وژل شوي دي. پرون د یاد ولایت د امنیت قومندانې ویلي دي چې پرون ماسپخین فوښه یو بجا د اچین ولسوالۍ اړوان د پندولا په سیمه کې د ملکی وګړو یو گاډي د سړک د غاړې په ماین ختلې او چاودنه کې د دوه خزو د دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه وژل شوی او دوه نور زخمی شوی. هلته پرون په جلال آباد ښار کې هم یوې چاودنه کې دوه زدهکوونکي وژل شوی دي. او عراقي ځواکونو د پرون راهیسې تکریت ښار او بغداد نه شمال رخته یو شمېر نورې سیمې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې نه د بیا نیولو لپاره په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اورېدو. اوریدونکو وروسته نور راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ورته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د سینټ په انتخاباتو کې ووټونه د پیسو په ذریعه د اخیستو مخنیوي لپاره کوششونه تر اوسه کامیاب نه شول. ادارې وایي واکمن ګوند او تحریک انصاف په 28 ترمیم اتفاق لري، خو پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام په دې لړ کې اختلاف لري او وایي چې د ووټ اچولو رازداري د جمهوریت بنیادی اصول دی. ادارې په وینا دا اوس زموږ د سیاسي مشورولې امتحان دی چې یو داسې لار وګوري د ستر لاندې د ووټ اچولو رازداري هم برقراره وي او د هارس ټریډینګ یا په بیا د ووټ اخستو مخنیوي هم وشي. ادارې وایي په دې لړ کې بیا هم داسې خصوصي قانون سازي پکار ده چې د پیسو په ذریعه راتلونکي غړو ته نه صرف سزا ورکړي شي بلکې د غیر رکنیت هم نه اهله وګرځول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چین لاړخه د اقتصادي راهداري منصوبې په نقشه کې د څه قسمه تبدیلې امکانات رد کولو نه پس اوس د بحث خاتمه پکار ده چې کومه لار د چا په حق کې ده او کومه سیاسي ګټه ور ده. ادارې لیکي اوس د چین لاړخه اصولي وضاحت نه پس ملکي روان بحث ختمېدل پکار دی ځکه چې دواړه ملکونه او سیاسي مشران په اصل نقشه اتفاق لري. ادارې زیاتوي په دې لړ کې د سکیورټي او د تحفظ ذمہواریانې پوره کول د متعلقه صوبایي حکومتونو او د وفاق ذمہواری ده او د سکیورټي ذمہواریانې د منصبي بنیادی شرطونو کې هم سره فهرست دي. ادارې وایي پاکستان یو وفاق دی او د صوبو ولسته د خپل مفاد لپاره سوچ او د خپل موقف حق حاصل دی، خو دا تر دلیل او منطق پورې محدود وي. ادارې په وینا دا منصوبه پاکستان او چین ترمنځ یو مهمه منصوبه ده او که د دې نیخ په نیغه ګټه که یو صوبې ته وي نو بیا هم د ملک په سطح ترلاسه کیدونکي فائدې نه د غونډ ملک ولس ته فائده رسېدې شي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې پېښور په شمول ټولو علاقو کې د باران نه پس د اوبو د وتو نظام د خرابیانو سره مخ دی او اوبه سه په سه ولاړې وي. ادارې وایي که د څخه اوبو د وتو نظام جاج واخیستې شي نو هر ځای به د پلاستیک ګوتې ښکاري او تر څو چې دا مسله نه هوارېږي نو اوبه په اسانه نشي وتې. ادارې په وینا که حکومت د اوبو د وتو نظام جاري ساتل غواړي نو اول به ولا د پلاستیک په ګوتو پابندي لګول وي او که اوس هم په دې لړ کې د ځنډ نه کار واخیستې شو نو را روان وخت کې به دا مسله نوره هم زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې ادبي میلې پر مهال خلکو د پاکستان د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې وکړې او د دې یادونه یې وکړه چې په تیرو وختونو کې لاهور څنګه د فن او هنر مرکز پاتې شوی دی. بلخوا د انساني حقونو د سار اداره په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغان حکومت لخوا د امن خبرې بیا پیلولو په اړه د بیانونو وروسته د هغو پلانونو جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د امن په اړه مذاکراتو کې به میرمنو ته د سړو برابر ونډه ورکړل کیږي او کنه. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته نیسا اجمل وړاندې کوي.
نیوز ویک مجله په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په لاهور کې یو ادبي میله وشوه چې پکې زیاتره ګډون کوونکو د پاکستان په حکومتدارۍ نیوکې وکړې او په دې اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. مقاله لیکي د میلې ګډونوالو هیلې لرلې چې پاکستان به یو ورځ د ترهګرۍ د درغله سیاستوالانو او د باسره پوځ د منګولو نه ځان خلاص کړي. دا میله په لاهور کې په 14 فروری دغې 14 وروسته شوی چې پکې د شپږو زیات کسان وژل شوي وو. مقاله لیکي د خلکو د جذبې او جوش و خروش په دې میله کې دغې د ګډون او د 500 لویو حالونو بهر د انتظار کوونکو د قطارونو نه ثابتېږي. په دې میله کې ګډونوالو د دې یادونه وکړه چې په تیرو وختونو کې لاهور څنګه د هنر مرکز پاتې شوی دی. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ په خپل یو ریپورت کې لیکي چې په دې وروستیو کې د موجوده افغان حکومت لخوا د بیانونو نه داسې ښکاري چې د امن خبرې بیا پیلوي، خو په دې اړه د حکومت د هغو پلانونو جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د امن راوستلو لپاره په پریکړو کې د ښځو ونډه یې زیاته کړې او کنه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د 2000 کال 1450 قرارداد د سولې او ثبات لپاره په ټولو هڅو کې د ښځو د برابره ونډې په اهمیت زور راوړي. د 2000 کال د قرارداد وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ښځو امن او سیکیورټی په برخه کې نور شپږ قراردادونه هم منصور کړي دي. د ملګرو ملتونو د 1450 دغه قرارداد باندې به د امنیتي شورا د سخت کال په غونډه کې بحث کیږي او په هغه لارو چارو به غور کیږي چې څنګه دا قانون په ګرده نړۍ کې عملي کړي. هیومن رایټس واچ زیاتوي د افغانستان د وروستیو مذاکراتو په اړه لږ شفافیت مخې ته راغلی دی او خلکو ته اکثر هغه وخت معلومه شوي کله چې دا مکمل شوي دي. دې حالاتو افغان مدني ټولنې چې پکې د ښځو د حقونو فعالان هم شامل دي منی کړي چې حکومت ته د بشري حقونو د اندېښنو او وړاندیزونو په برخه کې د بشري حقونو د تحفظ یقیني کولو لپاره ګټور معلومات ورکړي.
انیسا اجمالوا. د انساني حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ خپل یو راپور کې وایي په کار دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې دي د ښځو حقونه هم په پام کې ونیول شي. د یادې ادارې په وینا دې لړکی بهتره خبره وداوي چې د سولې د مذاکراتو لپاره په حکومتي وفد کې دي ښځو ته هم استازیتوب ورکړل شي. د دې راپور مهمه برخه تاسو ته ناجیا ساپۍ له کابل وړاندې کوي.
د بشر حقونو د سار سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید افغان میرمنې د پام وړ ونډه ولري. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په حکومتي پلاوي کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړل شي. د بشر د حقونو د سار سازمان په راپور کې همداراز راغلي چې یوه اونۍ مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. یاد سازمان وایي د سولې پیلیدونکي خبرې به د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته لومړنۍ خبرې وي چې ترسره کیږي. د بشر حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې حیدربار په راپور کې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ښځو حضور مهم دی او ټولې خواوې دې په دې سلا شي چې د سولې په پروسه کې به د افغان میرمنو ونډه د پام وړ وي. په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې ښځینه فعالان یې اندېښمنې دي چې په احتمالي ډول د سولې په پروسه کې به د افغان میرمنو له رول نه سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د اهمیت وړ بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 غنی پریکړه لیک باندې عمل وکړي او د یاد پریکړه لیک له مخې د سولې په پروسه کې ښځو ته فعال ونډه ورکړي. مېرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ښځو ته باید د سولې او مذاکراتو په برخه کې ونډه ورکړل سي. موږ د سولې پروسه ناقصه ګڼو چې په هغه کې ښځې ونډه ونه لري.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید د افغان میرمنو له ونډې سترګې پټې نه شي. د بشر حقونو د سار سازمان په راپور کې هم درس ویل شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره 25 ځله د سولې خبرې کړي چې یوازې په دوه دوره خبرو کې میرمنو ګډون درلود. د دې سازمان په راپور کې همدارنګه راغلي چې افغان لوړپوړي چارواکي دې له جوړ شوي فرصت نه ګټه واخلي، سوله دې وکړي او د افغانستان تمویل کوونکي بنسټونه باید په افغان ولسمشر فشار راوړي سو د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډې ته پوره پام وکړي. د چارو افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي او د حکومت د تیرو 14 کلونو له سره وړنې نه باید د سولې قرباني شي.
ناجیه صفای وا په کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اوازی دي. دا راپورونه کسه هم افغان طالبانو تایید کړي نه دي، خو دوی ته نږدې سرچینې مانی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د سولې د خبرو پیلولو ته غاړه ایښې ده. د خبرې سمره کړه او سمره سعیدی زموږ همکار جانا قالی کوزی له کارپو خبریال سمی یوسفزی سره پر خبرې کړې دي.
تیرو څو کلونو کې چې د سولې په باب خبرې کیږي په دغه ټوله دوره کې سولې خبرې دومره ډیرو ځایونو کې نه کیږي څومره چې اوس پیل شوې دي. یعنی پخوا کله هم دومره چینلونه او دومره دروازې د سولې لپاره نه وې خلاصې وي څومره چې دا وخت دی. د پرمختګ خبره خو لا ورسته ده، خو مطلب دا چې خبرو د پیلولو لپاره خبرې پیل شوې دي او دا خبرې په یو ځای کې نه دي، مختلفو کارونو کې دي، مختلفو ملکونو کې دي او مختلف لوري په کې ښکیل دي. پاکستان، افغانستان، عربي هیوادونه، چین، دا ټول په مشترک ډول باندې خورا په تیزۍ سره کار شروع کړی ده. او سره د دې چې طالبان رسمن د دې خبرو پل کېدو نه انکار کوي، خو زمونږ چې څومره ذرایع دي هغوی ټول دا وایي چې مشر ملا صاحب محمد عمر اخوند او د دوی چې کوم نور مشران دي هغه په اصولو کې په دې رضا شوي دي چې باید خبرې پیل شي. البته طالبان هم شرایط لري او خو د شرایطو هغه اندازه یا چې پخوا په نسبت و هغه راښکته شوې ده. اوس په کتل داوي چې مقابل طرف نه د افغانستان د حکومت د طرف نه څومره نرمي ښودل کیږي، زما په خیال دا وخت ټول زیاتې هڅې کیږي چې طالبانو او د افغان حکومت مستقیمې خبرې پیل شي.
بله یوسف زه زه د قطر نوم ډیر یادېږي، وای چې په قطر د طالبانو یو هیئت تللی دی او دا جک پوړی هیئت دی. تاسو د معلوماتو له مخې څوک دی په دې هیئت کې د طالبانو؟
طالبانو هیئتونه مختلف دي. یعنی ویل کېږي چې په دوبۍ کې همدا وخت عباس اخوند او ملا جلیل اخوند له عربي هیوادونو سره په مذاکراتو بوخت دي. همدارنګه د طالبانو یو بل جک پوړی چارواکی عمر احمد جان اخوند په اړه ویل کېږي چې هغه په تازه لکه چین او قطر ته ځي ترڅو خبرې چې روانې دي هغوی د طالبانو د شورا نظر هغلته څرګند کړي. دې نه علاوه ویل کېږي چې مولوی عبدالسلام حنفي او قاری دین محمد دوی په پاکستان کې وو، له پاکستاني مقاماتو سره او حتی د چین مقاماتو سره په پاکستان کې ملاقاتونه کړي دي. نو ټول دغه هغه نمونه دي چې رامخته کېږي. دې نه علاوه ویل کېږي چې د طالبانو د دفتر مشر سید طیب آغا هیوادونو ناروی دې ته هم سفرونه کړي دي. نو دا ټول مختلفو ځایونو کې خبرې روانې دي او یو امید شته ده چې یو نتیجه راوځي.
بله یوسف صاحب، یو خو د افغانستان په داخل کې د طالبانو مشرتابه ورته وایي یا هغه کسان دي چې دوی په جګړو کې دخیل دي د افغان حکومت یا د نړیوالو ځواکونو په مقابل کې، یوه د کوټې شورا او نو ځنې دوی یعنی د طالبانو مشران په کراچۍ کې هم په نورو برخو کې د پاکستان، ستاسو په نظر داسې یو هماهنګي یا یو همغږي په دوی کې رامنځته شوې ده؟ یعنی په خبرو کې نمائندګي استازیتوب وکړي که نه داسې وسم هم لا فاصله موجوده؟
تر تر اوسه پورې چې کومه هماهنګي د طالبانو په منځ کې وه واقعا هغه هم ډېره قوي هماهنګي وه، د هغوی اتفاق په دې تېرو 1400 کلونو کې طالبانو دننه په دې خبره اتفاق وو چې مقاومت وکوو، خارجه قواو سره به د دوی په اصطلاح جګړه کوو، جهاد کوو. خو اوس یو نوی سیناریو رامنځته کېږي چې آیا هغه چا سره چې تر پرونه پورې د طالبانو جنګیالي بالخصوص هغه جنګیالي چې افغانستان کې اوسي هلته ژوند کوي او عام وګړي دي، هغوی مشرانو په دې باندې جګړې ته ورمخته کول او د جګړې قرباني کېدل چې دا یو جهاد ده او دلته باید اسلامي حکومت رامنځته کېدو په دا دوام لري. نو اوس طالبان مشرانو ترمنځ ممکن هماهنګي موجوده وي، خو دوی ډېر په احتیاط کار اخلي. دوی د دې نه هېرېږي چې که دوی یو پرېکړه وکړي، آیا هغه جنګیالي چې توپک یې په لاس په افغانستان کې قرباني ورکوي او مقاومت کوي او د دولت او د خارجي قواو سره په جګړه بوختي، آیا هغوی به دغه خبره ومني که ونه مني؟
کارپوه او خبریال سمی یوسفزی چې جاناقال کوزی ورسره مرکه کړې و. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانېډان په اداریه کې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي بجټ پر سیالۍ بحث کړی دی. د ادارې په یوه برخه کې راغلی دی چې د هند د دفاع بجټ که څه هم د پاکستان تر هغې څو چنده زیات دی، خو د هند حکومت نور زیاتوالی په هغه کچ نه دی پکې راوستی د کوم چې اټکل کېده. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
ډان روسپانه د ادارې په پیل کې په سیمه کې د وسلو پر سر رواني سیالۍ ته په اشاره لیکي. د خوشنۍ خبره ده چې د هند دفاعي بجټ به 40 اربه ډالر ته ورسیږي چې تر دې وړاندې بیلګه نه ده لیدل شوې. د ادارې په لیکنه بل پلو کې د پاکستان دفاعي بجټ د هند له هغه سره پرتله کړل سي نو هغه څو چنده کم، یعنی یوازې 2 اربه ډالر دی. ورسپانه زیاتوي د هندي پاوز د خواهشاتو په لیست کې دا خبره شامل ده چې د پاکستان په وړاندې خپل جنگي صلاحیتونه زیات کړي. ادارې لیکي نسبتا ښه خبره بیا ده چې هند په خپل دفاعي بجټ کې دومره اضافه نه ده کړې لکه څومره چې د دې هیواد روان مالی کال دی. اداریه د هند د دفاعي شنونکو له خولې لیکي چې که څه هم د هند دفاعي بجټ د پاکستان تر هغه څو چنده زیات دی، خو د هندي وزیر اعظم نریندر مودي حکومت نور زیاتوالی په هغه کچ نه دی پکې راوستي د کوم چې اټکل کېده. اداریه بل پلو د هند دفاعي بجټ د چین له هغه سره پرتله کوي او لیکي چې د چین دفاعي بجټ بیا د هند تر هغه څلور چنده زیات دی. د ورسپانې په لیکنه هند که په سیمه کې د وسلو سیالي برابر ساتي نو به د پاکستان ترڅنګ د چین لور ته هم پام کوي. ورسپانې بل پلو د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت په دې کې سم بللی دی چې هغوی د هند د دفاعي خرڅونو جاج اخلي، خو هند بیا له چین سره د سیالۍ په پرتله دا غوره ګڼي چې د پاکستان لخوا د خطر مخه ونیسي. دان روسپانه د ادارې په پای کې لیکي هند ته پکار ده چې د وسلو د سیالۍ پر ځای په سیمه کې د قراری او آرامۍ لپاره له پاکستان سره خبرې اترې پر مخ بوزي.
د بوریوال کاکړ راپور مورده. د رسنیو د بازار په نوم د خبریالانو د حقوقو ملاتړ بنسټ ادا کوي چې افغان تصویر اخیستونکي نجیب الله مسافر په ناقانونه توګه بندي او جریمه شوی دی. د دې بنسټ غړو د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دوسیه د لسره وسیړي او په ځای اصلي عاملین محکمې ته حاضر کړي. یوسف زدران له کابل.
د رسنیو بازار په نوم د افغان خبریالانو د حقوقو څخه د ملاتړ بنسټ تور لګوي پرته له دې چې محکمه د تصویر اخیستونکي نجیب الله مسافر په نوم ټولې څېړنې بشپړې کړي، هغه یې بندي کړی دی. د دې بنسټ مشر حامد پویا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل د دې دوسیې اصلي عامل هغه پروډکشن دی چې د نجیب الله مسافر لخوا اخیستل شوی عکس یې ډیټ کړی و او بیا یې په مخابراتي شبکې په ګرانه بیه خرڅ کړی دی. نوموړی وایي په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی او نه هم نجیب الله مسافر ته د دریمې محکمې اجازه ورکړل شوې ده.
اگر واقعا عدالت
رښتیا عدالت وي باید د پروډکشن مالک بندي شي او که بندي کیږي نه نجیب الله مسافر هم بے ګناه دی، باید له هر ډول دلیل پرته ژر تر ژر آزاد شي او حتی په دې اړه باید ورسخه بخنه وغوښتل شي.
ادعای که کردن اینا رو باید معذرت خواسته شود.
نجیب الله مسافر اته کال وړاندې د مجاهدینو د بریا په ورځ له دوه انجونو څخه چې ورزشي حرکات یې نندارې ته وړاندې کول تصویر اخیستی و، خو د ده دا عکس د یو پروډکشن لخوا چې د اتصالاتو مخابراتي شبکې ته یې اعلانونه جوړول داسې ایډیټ شوی و چې ګویا د انجونو د اتصالاتو لپاره اعلان جوړ کړی دی. دا دوسیه چې د څو کلونو لپاره پټه ساتل شوې وه شاوخوا لس ورځې وړاندې د مسافر له نیول کېدو سره بیا را برسیره شوه. د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې ادارې وایي په څو ورځو کې د دوسیې یو طرفه څیړل او په نتیجه کې په نجیب الله مسافر شپږ میاشتې بند او 10,000 افغانۍ جریمه ایښودل غیر عادلانه پریکړه ده. افغان حکومت وایي دوی له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې په دې اړه له سره بیا څیړنې وکړي تر څو عدالت پلی شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دې اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دوی غوښتنه دا ده چې هیڅوک نه بېګناه بندي شي او نه ترې جریمه واخیستل شي.
قضیه داسې ده چې ګویا دا عکس فوټوشاپ شوی او بیا دوه ژورنالیستان محکمې تورن پیژندلی دي. له دې سره چې د افغانستان محکمې خپلواکه دي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې دا موضوع دقیقه بررسی شي او په دې اړه څوک بېګناه بندي او جریمه نه شي.
په افغانستان کې د خبریالانو او واکسانو سره د تاوتریخوالي پیښو په اړه تل شکایتونه شوي، خو دا ډول پیښه چې تصویر اخیستونکی دی په خپل تصویر دومره درنه سزا وویني ډیره سابقه نه لري. کارپوهان وایي په تصویر کې د خپلې ګټې په خاطر ایډیټ او بیا پرته له دې چې له اصلي مالک څخه اجازه واخیستل شي استفاده کول غیر قانوني کار دی. دوی وایي د دې لپاره چې دا ډول مسایل په درست ډول وڅېړل شي، محکمې باید پریکړې عادلانه وکړي تر څو نور خلک هم د حق غوښتلو جرأت وکړي او باور پیدا کړي چې په داسې مسایلو کې هم حق مراتیږي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د خوست دینی عالمانو او روحانینو د افغان حکومت له هغو ادارو څخه چې طبي پیښو ناورینو ته د رسیدو د هغو د مخنیوي په برخه کې مسولیت لري غوښتنه وکړه چې د دا ډول پیښو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر مخکې له مخکې تیاری ولري. دوی پر عامو افغانانو او شتمنو خلکو هم غږ وکړ چې له مصیبت ځپلو سره دې تر خپلې وسې لاس امداد وکړي. تفصیل له خوست نه نجیب الله لوخي راکوي.
د خوست یو شمیر دینی عالمانو او روحانیونو له عامو افغانانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پنجشیر ولایت په ګډون په یو شمیر نورو سیمو کې د واورو د اورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله د قربانیانو او زیانمنو کورنیو سره د هر ډول مرستې وکړي. دوی د افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د طبیعي آفتونو او نورو ناڅاپي پیښو له کبله احتمالي زیانمنو سره د مخکې له مخکې لازمو مرستو ته تیاری ولري. د دوشنبه په ورځ د غم شریکۍ او فاتحې هغه مراسم چې د یاد ولایت د ملکی او پوځي چارواکو همدارنګه دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډون د خوست په ملمستون ودانۍ کې جوړ شوی ول، پکې د خوست د مجاهدینو د ملي اول اسلامي شورا رئیس مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته ویل چې
دغه طبيعي پیښه چې په پنشیر او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې رامنځته شوې دي، په دې پیښه کې د خوست ټول ولسونه، علما او د خوست ټول خوستمیشې د دوی سره شریک دي. د ټول افغانستان په ولس باندې به تجارانو به دغه کوو چې د پیښه د قربانیانو سره ملي مرسته وکي او د پیښې ته ورودنګي. او
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر ورځو د برف کوچونو او سیلابونو له امله په 9 ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 301 تنو ته رسیدلی دی. وروستیو درنو واورو او روغتونو له انساني تلفاتو سربیره یو شمیر مالي زیانونه هم خلکو ته اړولي دي. په دې ترڅ کې کروندې ورانې شوي، پلونه، پلچکونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې
ټول امامان موږ دغه وکړلو چې د دې پر خصوصي دعاګانې په جمعتونو کې المنځونو نه وروسته وغوړي. ټول مسلمانان باید ځان بې تفاوته ونه ګڼي، که د کومک واسي باید وسره کومک ملي کومک وسره وکړي.
د خوست ولایت یو بل تن دیني عالم مولوی اظهار الدین د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښو تر رامنځته کېدو د مخه د مرستو او همکارۍ لپاره پوره تیاریانې ولري.
د افغان دولت نه مو دا غوښتنه ده چې مخکې له مخکې تر څو چې پیښې نه وي وکړي شوي،
دوی امدګي ونسي او دوی تیارای نیولوي ترڅو د داسو پیښو په واقع کې دوسرا دوی خپل ستونزو ته په وخت رسیدګي کړي.
د خوځ د یو ټولنیز سازمان مشر قاری عبدالولی عادل د خوځ د خلکو په استازیتوب تیارای څرګند کړ چې د دې طبیعي آفت د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره به هر ډول مرستې وکړي.
د خوځ خلک ژمن دي چې په هر سطحه کې د دې ورونو سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
خوستوال داس مهال د ورستوي طبيعي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره ممکنه مرستو ته تیاری څرګندوي چې له طبيعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي د نورو ورختونو او تلفاتو امکان هم نه ردوي.
بیا هم عملته په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د تو ښوونځیو د زده کوونکو د سپورت یا لوبو د استادانو لپاره د کرکټ د ورځنۍ روزنیزې لوبې پیل شوې. په دغه لوبو کې به د سپورت استادانو د ښوونځیو شاګردانو ته د کرکټ د بنیادي اصولو ترڅنګ عملي زده کړې هم ورکول کیږي. د دوی څنګ ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی و او دا راپور رالیږلی.
د افغانستان د کرکټ بورډ د سپین غر زونامیر بختیار سایل د خونیس تورنمنت د پیلېدو پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د کرکټ مضمون شامل شوی نو په دې خاطر د خونځو شاګردانو ته عملی زده کړې ورکول اړین شوی دی.
د دې مطلب دا دی چې دغه خونځو هغه شاګردان یا هغه زده کوونکي چې دوی ته په نصاب کې کرکټ ځای شوی دی هغه په دې وپوهیږي چې د کرکټ لوبه څه ډول ترسره کیږي. دا ابتدایي پروګرامونه دي. دغه د شلو استادانو ته چې هغوی په مکاتبو کې د سپورتس استادان دي هغوی ته د کرکټ په تړاو لومړنی معلومات ورکول کیږي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیمزی چې د خونځو د سپورت شلو تنو استادانو ته د کرکټ تیوریکي او عملی زده کړې ورکولې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ لومړنی د کرکټ هغه لومړنی اساسات او هغه ته بیانو چې څنګه ته ګریپ نیولای شي څنګه ته سټانس اخلي څنګه ته بال نیولای شي څنګه ته ترو کولای شي کوم شان مهم دی اړین دی په هغه باندې موږ ورته کار کوو. په دې کې هم موږ غوښتنه کوو له دوی نه له پوهنې وزارت له محترم مقام نه غوښتنه کوو چې دغه شان دوی ته زده کړي. نو داسې باید د بابې زده دوی ونه غني بلکې به ته دوی مکاتب ته ستنيږي نو دغه شان په عملی ډول باندې باید خپل زده کوونکو ته وروخي.
په ننګرهار کې د پښتونستان لیسې د سپورت استاد حقیق وایي سی چیز د کړل خپل شاګردانو ته به خی
دلته مونږ ته چې دی استاد کوم سیزونه چرته راو خو د البته د یو څه اندازیم په لیسه کې هم ورته خودلې دي او د دې په څنګه کوم شانم چې یاد کړو نو دا به ورته په ایمانداري او په اخلاص باندې ورته کوي ځکه چیرته هم نه خود خو به دې کې زمونږ غاړه بنده ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي او د کرکټ وسنې ټرینر رئیس احمد زې چې د تیر سو کلونو رئیس ځوانانو ته د کرکټ په برخه کې تیوریکي او عملی زده کړې ورکوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کومې سر کې موږ ورته غوډي کرکټ تخنیکونه خو پس لا غینه دوی عملی موږ میدان ته کوزو چې هغه څه چې موږ ورته کړی چې دوی څومره بده منی په مزغو کې ناسي.
دی وایي چې د 2009 کال رئیس د کرکټ په برخه کې د ځوانانو د استعدادونو د پیاوړتیا په خاطر یو موسسه فرانستي چې تر دې دمه یې تر شپږ زرو تنو پورې ځوانان روزلي او دې چارته ادامه ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په جلال آباد کې د کرکټ تحسو په اړه راپور تاسو اوریده. د کرکټ نړیوالې لوبې هم روانې دي. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ نړیوال جام لوبې روانې دي. افغانستان ټیم هم پکې برخه اخلي. افغان سندرغاړي سردار سعید د کرکټ په اړه یو سندره ویلې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
یاد دې راغلی سحر ډېر قدر کم دا ونړۍ وځلېدلا ونړۍ وځلېدلا ونړۍ وځلېدلا ونړۍ وځلېدلا کرکٹ میں لے لو ڈالا پٹا گرم ماتے دلا لو میں